راشي دا مونږ ته ډیر غټ چیلنج و.
نایلتس دا سلسله وه د دوی د علاج د دې لاسته راوړنې څه دي، مهمې څه اچیومنټس دي، او ستاسو دغه علاج تر کومه حده مؤثر وو؟ او ماشومان چې دي تاسو ذکر مخکې وکړو چې اوس هم ځینې داسې دي چې هغوی ته ضرورت دی، خو ماشومانو ته ترې څه فایده ورسېدله؟
اچیومنټ خو زمونږ دا و چې ماشومان چې دي انیشیلی دوی سکول ته نه تلل، هغوی دومره یره سکول نه پیدا شوي وو چې هغوی بالکل ریفیوز کړو چې هغوی به سکول ته ځي. نو اوس الحمدلله ټول ماشومان زمونږ سره چې کم چې زمونږ ډپارټمنټ سره هغوی ټریټمنټ روان وو هغوی ټول سکول ته ځي. بله خبره دا و چې شروع کې هغوی گریڈس ډیر زیات افیکټ شوي سکول کې، اوس ټول ماشومان خپل سټڈیز ته واپس تلل، هغوی گریڈس بیا ښه شولې، هغوی نور کم چې هغوی ایکسټرا کریکولر ایکټیویټیز وو کم چې هغوی پریخواسته هغه ټول هغوی بیا روان شو. کم چې پیرنټس وو هغوی سوشلی ډیر زیات آئسولیټیډ شوي وو هغوی بیا خپل ژوند طرف ته واپس تلل. دادا چې هغوی سرحد پورې خپل ژوند ته واپس
وګم. تاسو څه فکر کوئ دا آئنده لپاره چې ماشومان او سکولونه چې دي تعلیمي ادارې هغه محفوظ دي، د دې لپاره داسې تاسو څه آئیډیا لرئ چې دغه شانتې ماشومان د دغه شانتو پیښو نه بچ کړل شي او یو لایحه عمل اختیار کړل شي؟
دیر پر یو حکومت پیس کے پرانے سکیش چھوڑی جا ایڈوکیشنل انسٹیٹیوٹ کا کس میں انسٹیٹیوٹ کی جائے رہے سکیورٹی کے بارے میں اور دیر اسی یہ سکتا ہے مات واقعی جو کہ جبن تنا سکی یہ سکیورٹی رمانش کر دیتی ہے ایڈوکیشنل انسٹیٹیوٹ کے پارے میں دا وقتی اور شوڑا سی رجل کنیوں میں آواز بانے میں اٹیک شیوی ہی
مننه وګما دستاسو نه هم او نایله دستاسو نه هم مننه کوم چې تاسو په پروګرام کې را سره برخه واخسته. تاسو د مشال ریډیو سروې پروګرام ته غوږی، امید کوم چې دا پروګرام به تاسو خوښ شوی وي. د ځان خیال ساتئ، د الله پامان. د جمهوریت په نننۍ خبرونه کې به واوري چې په افغانستان او پاکستان کې مشت پښتانه په ټولنیز ډول په کړوړو او مزاج کې جمهوری دي او کنه. په تاریخي تناظر کې آیا پښتونولي او د جرګې نظام له ډیموکراسۍ سره تړلې دي او کنه؟ تاسو به دا هم واوري چې د پښتنو د ټولنې ارتقائی عمل سه ډول خند او ځنډ سره مخامخ شوی دی. د جمهوریت خبرونه هر اونۍ ستاسو لپاره زموږ همکار پامیر ساحل جوړوي.
د افغانستان او پاکستان پښتانه په خپل فرهنګ او فکر کې څومره جمهوری دي؟ همدارس پښتونولي له جمهوریت سره نږدې ده او که څنګه؟ که پښتانه جمهوری وي نو پکې جاګیردارانه او د ملکۍ خانۍ نظام ولې پیاوړی دی؟ له دې سره سره آیا د پښتنو د ټولنې ارتقا عمل تل روان پاتې شوی دی که نه د خنډ او ځنډ ښکار شوی دی؟ که دا عمل مات شوی وي نو تاوانونه یې څه دي؟ دا او نورې پوښتنې په روانه خپرونه کې له کارپوهانو سره څېړو. تاسو ته ښه راغلاست وایو. له مشال راډیو سره اوسئ.
جمهوریت
اوردونکو، په افغانستان کې د څه د پاسه درو لسیزو تر ناکراری وروسته د امریکا په مشرۍ د نړۍ پرمختللو هیوادونو په هغه هیواد کې ډیموکراټیک حکومتي نظام عملی کړ. له دې نظام سره سم په افغانستان کې انتخابات وشول، پارلمان جوړ شو او ولسمشر وټاکل شو. د پوهانو په وینا په دې هیواد کې تر اوسه دا جمهوري نظام داسې نه دی بریالی شوی لکه څنګه چې تمه کېده. موږ په تېرو خپرونو کې پر دې موضوع بحث کړی چې د جمهوري نظام عملي کولو لپاره جمهوري فرهنګ او جمهوري مزاج ته اړتیا ده. نو پوښتنه دا ده چې آیا د افغانستان پښتانه په خپل کړه وړه کې جمهوري رویه او مزاج لري او که څنګه؟ په کابل کې د باچا خان سولې او کړکیچ حلولو مرکز غړی او د سیاسي چارو شنونکی عبدالحسیب شینواری وایي تاریخ ښیي چې پښتانه په کلتوري ډول ډیموکراټیکا مزاج لري.
د افغانستان په تاریخ کې، د پښتنو په تاریخ کې اکثریت پرېکړې د جرګې په واسطه شوی دي او جرګه په خپل ولسواکیز نظام ته یو نږدې عنصر یا پدیده ده او همغس یو عمل دی. ګورئ موږ ته په تاریخ کښې چې را پاتې ده د میرویس نیکه ټاکل د لویې جرګې په واسطه شوي دي. په جرګه کښې هغه خبره عملي کېږي چې د اکثریتو په غوښتنه وي، یعنې د اکثریتو په رایو باندې کېږي او دا په خپله د ډیموکراتیک نظام یا د جمهوري نظام یا د ولسواکیز نظام یو نمونه ده، یو پدیده ده او یو عمل دی چې موږ ویلی شو چې د پښتنو په کلتور کښې د ولسواکیز نظام یا جمهوریت چې کوم دی هغه ځای لري. یعنې مخکې نه زموږ په کلتور کښې داسې پدیدې او داسې دودونه شته دی چې هغه د اوسني ولسواکیز نظام یا د جمهوریت د نظام سره اړخ لګوي.
نو که د پښتنو مزاج ډیموکراتیک وي نو بیا په افغانستان کې یو ډیموکراتیک نظام ولې نه دی جوړ شوی؟ په کابل کې د سیاسي چارو څېړونکی یونس فکور وایي په دې کې د پښتنو د کلتور قصور نه دی، بلکې دا د افغانستان د جغرافیایي او سیاسي حالاتو وجه ده چې د پښتنو مزاج یې ناجمهوري کړی دی.
زه فکر کوم پښتانه هم لکه نور نړۍ کې اوسېدونکي انسانان د مدنیت د قبلولو او د ډیموکراسي او یو بل د قبرورو استعداد لري، ولی خو کله کله د دوی د ژوندانه چاپېریال او د جغرافیه دوی داسې کړي چې دوی یو بل نسي زغملی، یو بل ته په ټوپک ځواب وایي.
یونس فکر وایي بل عمل دا دی چې اصلا په افغانستان کې د جمهوري نظام عملي کولو لپاره هلې ځلې او کار نه دی شوی.
د ظاهر خان په زمانه کې کېدای سوای چې هغه ډیموکراسي چې عذاب یې ایله کړي وای او عذاب هم د حکومت تر نظر لاندې تربیه سوي وای، ملاتړ یې سوي وای، دوی پارلماني مبارزات یې کولې، درې څلور دورې د پارلمان انتخاب سوله. همدا اوس هم که چیرې دا د منطقې مداخلې نه وي او حکومت د افغانستان د سیاسي مشرۍ په حیث باندې دلته داسې ملاتړ وکړي د سیاسي عذابو چې هغوی ځان جوړ کړي یو بل سره ومني، زه په دې باور کوم داسې نه دي چې دا ځینې چې وایي چې پښتانه په طبیعت کښې د ډیموکراسي نه مني یا دوی خشونت کوي. زه فکر کوم چې یو پروګرام ورته جوړ شي پښتانه به ځان تر ټولو زیات ډیموکراسي د افکارو کثرت د عذابو کثرت ومني.
په دې تېرو لسو کالونو کې د نړیوالو پر مرستو سربېره هم په افغانستان کې جمهوري نظام سم نه دی عملي شوی، د دې څه وجوهات کېدای شي؟ حسیب شینواری وایي ستونزه دا ده چې له بهره راغلی ډیموکراتیک نظام د افغانستان له کلتور سره سمون نه خوري.
تاریخ شاهد دی چې افغانستان کې هر وخت هغه نظام له ستونزو سره مخ شوی دی چې د کلتور مخالف کارونه یې ترسره کړي دي. که چېرته دغه یولس کلنې دورې او دغه حکومت او نړیوالې ټولنې په دې فکر کړی وای چې څنګه کولی شو چې هغه کلتورونه چې د پښتنو په سیمه کې په خلکو کښې شته او هغه د ولسواکۍ سره یا د جمهوریت سره هغه اړخ لګوي او هغې سره یو برابر کلتورونه دي، همهغې ته څنګه وده ورکړی شو تر څو هغه نور هم قوي شي او خلک یې په خپلو سیمو کښې عملي کړي، خو نړیوالې ټولنې او حکومت دا کوښښ ونه کړ.
د پښتنو د ورځني او ټولنیز ژوند لپاره یو نارسمي د قوانینو مجموعه موجوده ده چې پښتونولي ورته ویل کېږي. دا قوانین په خپل اصل کې له ډیموکراسۍ سره تړلي دي او که خلاف یې دي. یونس فکر وایي پښتونولي هغه ارزښتونه دي چې اصلا په ټولنه کې قانون عملي کوي، خو پښتونولي اوسمهال کمزورې شوې ده.
دا پښتونولي اصلا دا ارزښتونه وه په پښتنو کې، معیارونه وه، هغه دا وه چې غلا به نه کوې، د چا پر ناموس به تعرض نه کوې، د کلي مشر ته به ګورې نه، یو متل و چې ول د نرخه به نه وځې د کلي به وځې، یا منظور دا وه چې یعنې څه تفاهم چې سره سوی دی هغه به منې او کې نه منې نو د کلي به وځې. زه فکر کوم دغه ارزښتونه چې یو بل به منې، د قوم مشران په جرګه به یو د بل خبرې کوي، دا د پښتونولي وه چې اوس نه کې سره زیات سره ده.
اوریدونکو وس باس له افغانستان د پاکستان پښتون میشته سیمو لوري ته غځو. که خیبر پښتونخوا قبایلی سیمو او د بلوچستان پښتون میشته سیمو یا جنوبی پښتونخوا ته ولیدل شي، نو دا ټولې سیمې په پاکستان کې له یو بل بیلې دي او تر بیل انتظامی نظام لاندې چلیږي. په پېښور کې د ټولنیزو او سیاسي چارو پوه ډاکټر خادم حسین وایي دا رښتیا ده چې د پاکستان دننه اوسېدونکي پښتانه بیل بیل اوسي، خو د دوی د ژبې یووالي دوی یو ساتلي او همدا ژبه د دوی ترمنځ د اړیکو وسیله ده.
افغانستان کی دی، قبائلی سیمو کی دی، بلوچستان کی دی، خیبر پختونخوا کی دی، اگی چونکہ دے زمکے پہ حساب جغرافی پہ حساب دیر زمانے نہ یو بل نہ قطع کرشی دی، دا اگے دا وجہ نہ کتا لگ غور سر عبوری نو دا سخکار چی لگ جدا جدا کلتوری اکایہ نی دی، دا سی خونہ دا گینی چی دا کلتوری اکایہ نی بلکل جدا کروڑ لری یا جدا رویے لری، خو هغه کې چې کوم مشترک بنیاد دی چې د هغې ترمنځ ابلاغ کېږي په هغه ذریعه هغه د هغې ژبه ده، نو د هغه د کړو وړو کې بیا داسې توپیر ښکاري چې ګینې دا جدا جدا مختلفو شکلونو کې کلتوري ارتقا کړې ده.
په پاکستان کې اوسېدونکي ویشل شوي پښتانه آیا په خپل ټولنیز ژوند کې جمهوري رویې لري او که څنګه؟ خادم حسین وایي د جمهوري رویو او ارزښتونو د موندلو لپاره باید د پښتنو د تاریخ او وګړپوهنې یا انتروپولوژي مطالعه وشي. دا وایي د پښتنو فولکلوري ادبیات ښیي چې پښتانه نه یوازې په خپلو کړو وړو کې جمهوري دي، بلکې تکثیریت خوښي دي، یعنی په خپله ټولنه کې د مذهب، رنگ یا نسل پر بنیاد خلق له ټولنیز عمله او ټولنیز ژوند نه وباسي.
که تاسو د کلاسیکي شعر، متلونه او فولکلور د پښتنو تر نظر وباسئ، نو دا ډېر وضاحت سره خبر راځي چې یو غاړي ته خو جمهوري اقدار ډېر زیات مضبوط و، بلې غاړي ته جمهوري اقدارو سره سره څه چې تکثیریت وي، پلورلیزم وي، هرګوندیزي وي، مطلب دا چې د مذهب په بنیاد یا د فرقې په بنیاد پښتنو څخه خلک ځان نه جدا کړی نه دي، لکه د مختلف فرقو خلک، د مختلفو مذهبونو خلک او د مختلفو عقیدو سره تړلي خلک د پښتنو په سماج کې د ډېرې زمانې نه اوسېدل او تر څو پورې چې دیرش کاله مخکې دا ټول عمل د پښتنو په سیمه کنوې شروع شوی، نو شاید چې د پښتنو دا سماج به په ټوله دنیا کې د هرګوندیزۍ یو ډېر لوی مثال لرلو.
اوریدونکو موږ پر دې پوه شو چې جرګه د پښتونولۍ یوه برخه ده. تاریخ ښیي چې پښتنو تل د جرګو په ذریعه پریکړې کړې دي او اجتماعي فکر یې لرلی دی. خادم حسین وایي د احمدشاه بابا په وخت کې که پښتنو افغانانو یو دولت هم جوړ کړی دی، نو د جرګې پر اساس یې جوړ کړی دی او زورواکي یې نه ده منلې.
پښتنو که یو ریاست هم جوړ کړی دی، مثلا د احمدشاه بابا ریاست په اتلسمه صدۍ کې، د هغه ریاست فیصله هم د جرګې په شکل کې شوې وه، اگر چې په هغه کې د توانو د زور یو عامل هم موجود بهرحال وي. دغه شان کاغینه تاسو وروسته وګورئ، نو د مختلفو وختونو کې چې د پښتنو د سیاسي ګوندونو یا د پښتنو د سماجي ګوندونو خپلې هڅې کړې دي، نو هغه هڅې اجتماعي طور کړې دي. داسې نه ده شوي چې د یو زور په بنیاد یا د یو طاقت په بنیاد یا د یو خاص قسمه روایت په بنیاد پښتنو خپله رایه نه ورکړي او څه خلک په هغې د ډېر مودې نه قابض پاتې شوي، د هغې سماجي ادارې ولکه کې اغوستي، داسې تر اوسه پورې پښتنو ته نه ده شوي.
تر وقفه وروسته یو ځل بیا ښه راغلاست. اوریدونکو په نړۍ کې د ټولنې جوړښت او بیا د دې د تکامل یا ارتقا عمل مسلسل روان وي. ډاکټر خادم حسین په نړۍ کې د ټولنو جوړښت تاریخي تسلسل بیانوي او وایي د پښتنو د ټولنې تاریخي ارتقا په بیا بیا ماته کړل شوې ده.
مختلف سماجونه یا ټولنې د مختلف پیداواري رشتو نه تیریږي، لکه یو داسې وي چې هغه ښکار کوي، هغه ښکار په ذریعه خوراک را پیدا کوي، نو د هغې یو شان رویې وي. بیا داسې قبایلي شکل کې خیلونه را جمع شي، نو هغه یو قبیله جوړه کړي، نو هغه لږ ډېر بیا د زراعت او زری معاشرې ته لاړ شي، او بیا د زری معاشرې نه څنګه چې دنیا راغلې ده، څنګه چې موږ لیدلې ده، صنعتي معاشرې ته لاړ شي او دا شان په مخکې سفر کوي. نو دا مختلف دورونه د پښتنو په سماج هم تیر شوي دي، خو فرق دا دی د نورو قامونو او د پښتنو چې د پښتنو دغه فطري ارتقا ځای په ځای قطع کړی شوې ده، ځای په ځای ماته کړی شوې ده.
موږ واورېدل چې پښتانه د تکثیري او اجتماعي فکر خاوندان دي. خادم حسین وایي په تیرو درو لسیزو کې بالعموم او په تیره یوه لسیزه کې بالخصوص د پښتنو جرګه په تدریجي ډول په شورا بدل کړل شوه. په دې شورا کې د پښتونولۍ پر ځای د سخت دریځي نظریې برخې او ارزښتونه شامل کړل شول.
دغه جرګه د پښتنو دا به تدریج دې نه شورا جوړه شوه، دینا دی طالبانو یا دی اغا خلکو چی کم پا دی خورا او پا دی زمکا یو سخت دریزا سماج قائمول غواری دی اغی لاسو تا قیوتا او بیا خو دی نولس سوا نوی پا اشراکی او بیا دا دوزر پا اشراکی خدا سی اوشو چی با قیده دی اغا مشران چی اغا جرگه کولیشی او اغا جرگی چی اغا فیصلی کولیشی اغا پا با قیده توگا ماتم کریشوی اومشته شوی او دا منزا یورل شوی او دا سی مقیم راغلی دی چی دی اتیاو کسانو جرگه دا او دی اتیاو کسانو جرگه پولا پا طولا الوزول شوی دا نو اسنه چی کم دا پختانو جرگه دا که قبایلی سیمو که دا کدلت دا اغا پا بنیادی توگا دی د یو سلفی جهادي تصورات سره سمونخي
د پوهانو په اند پښتنو په ټولنه کې د سخت دریځ او نامنې پیښو له کبله د ټولنې قبیلوي او کلیوالي مشران ووژل شول او یا لزوره او لواکا لری کړل شول. خادم حسین وايي په تاریخي توګه د پښتنو خانان، ملکان یا نور مشران د جرګې په نتیجه کې ټاکل کېدل او دوی هیڅ کله هم انفرادي پریکړې نه کولې.
تر څو پورې دلته د فرنګي سامراج تیار نور اغلې یا د کالونی نو جوړ کړې د پښتنو د ټوله سیمه، نو تر هغه وخت پورې په پښتنو کې ک ملکو ک نوابو ک خانو او کبل مشرو هغه څه خاندانی مشر یا نواب یا خان ملک نه و. د کلی ولس د وطن جرګه به راغونډېده او د وطن جرګې به یو کس ته مشري حواله کوله او هغه مشر که هغه به د نوم به ورته ملک وی او که نوم به ورته نواب وی او که خان به وی او که رئیس به وی څه به چې ورته نوم وی د هغه ټولې فیصلې به د وړې وړې نه راواله تر غټو غټو په فیصلې پورې به دا اډو امکان د چا ذهن کې ناته چې دا به پخپله وکړي. یو دویم د جرګې په شکل به کوله. دویم چرته هم په تاریخ کې دا ریکارډ موجود نه دی چې هغه ملکانو خانانو یا نوابانو چې کوم د پښتنو د سیمه کې وو هغوی چرته په چا څه زور زیاتی په یو خیل یا خاندان یا په یو قبیله زور زیاتی یا استعمال کړي او د زور زیاتی په بنیاد یا هغوی وطن نه شړلي یا د وطن نه یا د فیصلو نه بهر ساتلي.
د سیاسي او ټولنیزو چارو پوه خادم حسین وایي د پښتنو ټولنه چې وویشل شوه نو د بېلابېلو سیمو پښتانه له یو بله خبر نه شول او همدا وجه ده چې په پاکستان کې میشت پښتانه دوه ملت پاله ګوندونه لري.
د دې ویشل کېدو د وجې نه چونکې د ابلاغ او د رابطو